وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. چې څوک فدیه ورکولی شي یو مسکین له د خوراک، نو استاسو خبره ده او د هغه خبره ده چې لا د رمضان روجې نه وې فرض شوي. هغه وخت دا اختیار موجود و چې که تاسو غواړئ نو روجه ونیسئ، طاقت در پکې دی خو ګرمي ده، یا هسې نیول نه غواړئ نو څه به وکړئ؟ فدیه ورکړه د یو مسکین، یعنی یو مسکین له د یوې ورځې خوراک ورکړئ، یا د یوې ورځې راشن ورله ورکړئ، یا هغو له پیسې ورکړئ چې هغه پې ځان له خوراک واخلي. نو دغه شان د یوې ورځې دپاره د یو مسکین خوراک، او که دا تاسو کیلکولیټ کوئ د دې حساب لګوئ، نو زکات الفطر چې څو ته وایي د هغې په حساب یې هم تاسو لګولی شئ. تقریبا هغه ترینه جوړیږي، نو هغه هم تاسو ورکولی شئ. لکه دلته اکثر لس ډالر راځي، نو هغه د یوې ورځې ستاسو جوړیږي. باقي د هر چا خپل قسم خوراک وي، څوک ډېر زبردست خوراک خوري او د هغې مطابق به ورکوي، خو دا فکس شوي نه ده، یعنی د هغې یو خاص قیمت نه دی لګېدلی. دا نه دي ویلی شوي چې دومره کیلو اوړو ورکړئ، یا دومره پیسې ورکړئ، دومره درهم یا دینار ورکړئ. نو ولې داسې نه دي ویلی شوي؟ ځکه چې دلته شرط دا دی چې څنګه خوراک تاسو کوئ نو د هغې مطابق به ورکوئ. د امیر خوراک یو شان وي او د غریب هغه بل شان وي. د دواړو دپاره الله تعالی څومره سهولت ایښې دی، یو بنده وي چې د هغو او یو بنده وي چې د هغو صرف د ډال او ډوډۍ وس وي. نو ګورئ که نه چې څومره حکمتونه دي سبحان الله د الله تعالی په احکاماتو کې. او مونږ په دې باره کې هم سوچ وکړو چې الله تعالی مونږ ته د منځونو متعلق نه دي ویلي چې قضا منځونه به هم راګرځوئ، صرف روجې، او هغه زمونږ دپاره آسان دي پوره کول. او دا څومره د حکمت خبره ده چې فدیه به تاسو د خپل خوراک په شان ورکوئ. سبحان الله. فمن تطوع خیرا، چې څوک هم په خوشحالۍ سره وکړي نیکي، فهو خیر الله، نو هغه بهتره ده د هغو دپاره. که تاسو ښه خوراک ورکول غواړئ او ډېر ورکول غواړئ، ځینې خلک تپوس کوي چې دا د یو وخت خوراک ورکول دي او که د دوو وختونو، نو هسې خو د یو وخت خوراک دی. لیکن که مونږ د دوو وختونو چاله ورکړو، نو الله تعالی څه فرمایلی دي چې څوک د خوشحالۍ سره کوي د خیر کار، نو دا د هغو دپاره بهتر دی. فهو خیر الله، نو دا د هغو دپاره بهتر دی. الله تعالی خو د چا اجر نږدي. که تو د دوه وختونو ورکړې نو ستا اجر به سیوا شي. هسې خو یو مسکین له ورکول دي، لیکن که ستاسو وس کېږي او دوه مسکینانو له ورکړئ نو ستاسو دپاره بهتره ده. ګورئ که نه، د هر خوراک جدا جدا قیمتونه دي. دال او ډوډۍ هم د یو وخت خوراک دی، او غوښه او ډوډۍ هم خوراک دی، او د هغې جدا قیمت دی. تاسو چا له غوښه ورکوئ او د هغې سره هغو له ډوډۍ هم ورکوئ، او د هغې سره ورلس خواږو یا میوه هم ورکړئ، نو ظاهره د پیسه به سیوا شي. او که تاسو چا له ډېره ورکړئ او دومره ډیشز ورله ورکړئ، نو دا هم فهو خیر الله، د هغو دپاره بهتره ده، ښه ده. چې څوک څه کوي نو هغه به ریبي، چې څومره زیات ورکوئ نو هغه مره د هغو دپاره ښه ده. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، او که چېرې تاسو روجې ونیسئ نو دا بهترې دي ستاسو دپاره، که چېرې تاسو پوهیږئ. نو هغوی له مخکې سهولت ورکړی شوی و چې که چېرې تاسو روجه نه نیسئ نو څه خبره نه ده، فدیه ورکړئ. ولې داسې ویلی شوي و په شروع کې؟ سبحان الله، د الله تعالی په ټولو احکاماتو کې دومره غټ حکمتونه دي. ما تاسو ته څه ویلي وو؟ ځکه چې خلک عادت نه وو، هغوی ته د روجې پته نه وه چې روجې دي څه شي. په عربو کې به یې پاسونو روجه نیوله، انسانانو خو به نه نیوه. اوس چې الله تعالی د رمضان د پوره میاشتې د روجو د نیولو حکم ورکړو، نو د هغې نه مخکې دا حکم راغی چې درې روجې نیسئ په میاشت کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د عاشورې د ورځې روجه نیوه، بس دغه روجه وه، نورې روجې نه وې. نو اوس د هغوی ټریننګ کېږي، او په هغې کې هم هغوی له اختیار ورکړی شو چې که نه شی نیوي نو هیڅ خبره نه ده، ټیک ده. او بیا وروستو دا فرض شوه. او ګورئ د الله تعالی د احکاماتو حکمتونه، که چېرې په اوله ورځ باندې فرض شوی وي نو د خلکو دپاره به بیا ډېره ګرانه وه، لیکن څنګه الله تعالی رو رو روجه فرض کړه، او هغه هم څنګه په اوله یې فرض کړه او بیا یې هغوی له اختیار هم ورکړو. چې دا نفلی روجی دی چې کو څوک نیول غواړي نو ودی نیسی او کو نه غواړي نو ندی نیسی. هیڅ مسئله نه ده. هر حکم یې په آرام آرام راوستو نو د خلکو دپاره آسان شو. او اوس ګورئ اوس راغی د رمضان حکم، او دلته چې د رمضان کوم انټروډکشن دی، تعارف دی، نو دا د روجې سره نه دی شوی. دا عجیبه خبره به تاسو ته ښکاري. زمونږ په ذهن کې چې کله هم د رمضان خبره راشي نو څه خبره راشي زمونږ ذهن له روژه. لیکن دلته یو بل شی راغلی دی چې د هغې د رمضان سره تعلق خیالی شوی دی، او په ټول قرآن پاک کې به تاسو د روژو داسې ډیټیل او یا د فرض کېدو خبره ونه ګورئ، ځکه چې د مونځ متعلق هر ځای بار بار ذکر راغلی دی، اقیموا الصلاة اقیموا الصلاة، لیکن د روژې متعلق نه دی راغلی. خو بیا هم خلک روژه په شوق سره لیکي نیسي، او که څوک مونځ هم نه کوي خو هغوی روژه په شوق سره نیسي. او نن سبا قیامت نږدې دی نو ټرینز یعنی رجحانات بدل شوي دي. ګنې مونږ همیشه کتلی دي چې روژې خلک ډېرې په شوق سره نیسي، نو الله تعالی وفرمایل چې روژه ونیسئ دا بهتره ده ستاسو دپاره. دا ولې بهتره ده؟ دا د انسان دپاره روحاني طور هم بهتره ده او جسماني طور هم بهتره ده، او دا د دنیا دپاره هم ډېره ښه ده او د آخرت دپاره هم. د ټولو نه مخکې خو راغلی دي چې څوک هم روژه نیسي د ایمان او احتساب سره. د دې خبرې مطلب دا دی چې د بنده ایمان وي په الله، او د دې نیت سره ونیسي چې الله تعالی به ماله د دې اجر راکوي. د هغو نیت د ډایټنګ نه وي، چې د اجر نیتی وي نو الله تعالی د هغو ټول تیر شوي ګناهونه معاف کړي. ټیک ده؟ دا څومره غټه خبره ده چې دا د انسان د ګناهونو ذریعه جوړه شي. او دویم، الله تعالی څه فرمایلی دي په حدیث قدسی کې راځي، د هرې نیکۍ الله تعالی سنسو اجر ایښی دی. د ځینې نیکۍ او یا چند ثواب دی، د چا سو او د چا سو. لیکن د روژې په باره کې الله تعالی فرمایلی دي چې روژه زما دپاره ده او زه به د دې اجر ورکومه، او دا یې یو سپرایز ایښی دی چې د دې انعام به تا ته هغه وخت میلاویږي چې کله ته زما طرف ته راشې. او د دې دومره غټ انعام دی، او د دې د اجر فرشتو ته پته نشته چې څومره لیکل دي. فرشتې خو بس روژه ولیکي، هغوی ته هم پته نشته چې د دې څومره اجر ولیکو. لکه د قرآن پاک متعلق راځي چې کو تاسو یو حرف ووایې نو لس نیکۍ دي. دغه شان د نورو عملونو اجر الله تعالی فرشتو ته خیالی دی چې دومره دومره ولیکئ. لیکن د روژې متعلق نه دي لیکلي، ځکه چې دا اجر به الله سبحانه وتعالی ورکوي. دا دومره غټ شی دی. الله تعالی فرمایلی دي چې روژه زما دپاره ده او زه به د دې اجر ورکومه. بیا دا شان د دې متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الصوم جنه، صوم چې دا روژه دا ډال دی. هسې خو روژه د ګناهونو نه هم ډال ده، لیکن انسان روژه نیسي، هسې خو په خپل انسان له جګړه نه وی کول. لیکن که ستاسو سره څوک جګړه کوي په روژه کې نو تاسو بس وایئ چې زما روژه ده، نو تاسو جګړه مه کوئ. چې دو جګړه شروع کړه او زی په جګړه کې راوستم، نو داسې بحث کول نه دي. په روژه کې جګړه کول منه دي، دروغ ویل منه دي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا روژه ونیوه او دروغ ویل پرې نه ښودل نو الله تعالی ته هیڅ حاجت نشته، د هغو هیڅ پروا نشته چې بنده دي خوراک او څښاک پرېږدي، نو دروغ نشي ویلی څوک. دغه شان غیبت چغلی دا هیڅ هم بنده نشي کولی، څوک کنځلی نشي کولی، جنگ نشي کولی. او په حدیث کې د دې حده پورې راغلی دي چې شور او شرابه هم بنده نشي کولی. چغې وهل، شور او غویمه کول، یو ته وینا کول بل وهل، دا هم نشي کولی. او مونږ په روژه کې نور دا سیزونه سیوا کړو چې زما روژه ده او ما په روژه کې تنګوي. روژه خو د دې دپاره ده چې ته نرم شې، چې ښکته شي بنده. داسې نه ده چې بنده ښه جنګ جګړو له زور ورکړي. نو سبحان الله، څومره د ډیرو سیزونو نه مونږ روژه منه کوي، لیکن د ټولو نه غټ شی چې دا به ډال جوړیږي کنه، نو هغه دی د جهنم ور. ډال پیژنې کنه؟ په جنګونو کې چې به یې مخې ته نیولی وو یو شیلډ، دا به د دشمن د وار نه د ځان بچ کولو دپاره استعمالېدو. نو دغه شان په دې خبره ځان پوه کړئ چې دا به د جهنم د ور نه ډال جوړ شي، نو دا به د جهنم نه بنده بچ کوي. بیا د یو روزدار کس د خولې خوشبویي د الله تعالی د مشک نه هم زیاته خوښه ده، چې د هغو خېټه خالي وي او د هغې په وجه د هغو د خولې نه کوم سمیل راځي دا د غاښونو بدبوی نه ده، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به مسواک کوو، په روژه کې به هم مسواک کوو او جایز دي، نو هغه د الله تعالی دومره خوښه ده. بیا د هغه دپاره دوه خوشحالۍ دي، یو چې کله هغه روژه ماتوي، او دویمه خوشحالي به هغه وخت وي چې هغه کله د خپل رب سره ملاقات کوي، هغه وخت چې کله الله تعالی هغو له انعام یعنی ریوارډ ورکوي د روژې په وجه، نو هغه به دومره زبردست وي. او د روژه دار دپاره په جنت کې سپیشل ګیټ یعنی دروازه ده، او د هغې نوم دی باب الریان، او په هغې باندې به صرف روژه دار خلک ننوځي چې څوک روژې نیسي. سبحان الله، الله تعالی به د هغوی دومره عزت او اکرام کوي، نور به هیڅوک نه ځي په هغه ګیټ، صرف دی به ځي. سبحان الله، دا هم په بخاری کې دي. په دنیا کې هم انسان د ګناهونو نه بچ شي، چې د انسان په ذهن کې وي، نو د روژې په وجه انسان نیکۍ طرف ته اټریکټ کیږي، مایل کیږي. د ګناه نه د انسان زړه لري وي صرف د روژې په وجه، او د روژې سره جسماني طور بنده ښه وي، ځکه چې که یو انسان ښه صحت غواړي چې زه صحتمند وي، نو هغو ته ویلی شي چې ته روژه ونیسه، او سبحان الله هغوی ته ویلی شي چې په هفته کې دوه روژې نیسئ. الله اکبر. حالانکه مونږ په دې وجه نه نیسو، خو دلته د ویلو مقصد دا دی چې کله مونږ دې احکاماتو ته ګورو، نو مونږ ته پته لګي سبحان الله، الله تعالی چې مونږ له څه هم احکامات را کړي دي، نو په هغې کې خو زموږ فائدې دي، نو په دنیا کې هم په هغه احکاماتو کې زموږ دپاره فائدې دي او خیر دی. نن ساینس دا خبرې مونږ ته ښایي، په هغه زمانه کې چاته د دې خبرو پته نه وه، لیکن ګورئ په دې کې څومره خیر دی. د دې سره بلډ پرشر صحیح وي، د شوګر والو شوګر صحیح وي، د چا چې د زړه مسله وي نو د هغوی زړه هم صحیح کار کوي، ستاسو وزن ښه وي، ستاسو بدن ته د ریسټ یعنی آرام کولو موقع میلاو شي، ځکه چې په عام ورځو کې خلک ټوله ورځ خوراک کوي، نو زموږ معدې ته آرام نه میلاویږي، مسلسل لګیاوي کار کوي، لیکن چې کله موږ روژې نیسو نو زموږ معدې ته ریسټ میلاویږي، او د هغې سره معده صحیح شي، نو د جسم دپاره پکې هم فائدې دي. بیا په حدیث کې راځي چې یو انسان یوه روژه هم نیسي د الله په لاره کې، نو الله تعالی د دغې یوې روژې په بدله کې د اویا کالو په مسافت باندې د هغو د مخ نه د جهنم ور لري کړي. دا دومره ښکلی حدیث دی چې د اویا کالو په مسافت یعنی په فاصله باندې چې څوک د جهنم نه څومره لرې تښتېدل غواړي، نو هغه دې بیا هغه مره روژې نیسي، یعنی د رمضان نه علاوه هم روژې نیول پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ګل یعنی دوشنبې روژه، او د زیارت یعنی پنجشنبې روژه هم نیوه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ایام بیز روژه نیوه. ایام بیز دیارلسمی سوارلسمی او پنځلسمی توایی د میاشتې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د عرفات د ورځې روژه نیوه. که څوک حج له نوي تلی، نو د عرفات د ورځې روژه هغه نیوی شي. بیا د ایام ذلحجه کې په اولنۍ نهو ورځو کې بنده روژې نیوی شي، او په هغې کې د لوی اختر نهمه ورځ د عرفات په ورځ خو ضرور نیسئ، او په نورو ورځو کې هم نیسئ، ځکه چې د هغې ډیر اجر او ثواب دی. دغه شان د عاشورې د ورځې روژه نهمه او لسمه د محرم، او یا لسمه او یوه لسمه د محرم، دا دوه روژې ډیرې ښې دي. دغه شان شپږ ورځې د وړوکي اختر که څوک ونیسي، نو هغه داسې دی لکه د پوره کال روژې چې ونیوې، او چې څوک د ایامې بیز روژې نیسي دیارلسمه څوارلسمه او پنځلسمه، نو دا داسې ده لکه د دهر یعنی ټولې زمانې روژې چې ونیوې. نو د دې نه موږ ته پته لګي چې د روژې د نیولو څومره فائدې دي. فهو خیر لکم، که چېرې تاسو ته پته وي، نو بیا دلته د علم د فضیلت هم پته لګي، ځکه چې راغلی دی چې ان کنتم تعلمون، که چېرې تاسو ته پته وي. دا علم غټه فائده ده، ځکه چې انسان ته پته ولګي، بیا هغه یو با مقصده یعنی د مقصد سره رمضان تیروي، بیا هغه ته پته وي چې د دې په کولو کې زما څومره خیر دی، او په پریښودو کې زما فائده نه ده، نو زه به یې وکړم. نو دا هر څه بنده ته د علم سره پته لګي، لکه نن تاسو ته د څومره ډیرو خبرو پته ولګېده، اوس به تاسو څومره په شوق سره انتظار کوئ چې کله به رمضان راځي چې موږ روژې ونیسو، او روژه زما دپاره څومره ښه ده، او د رمضان نه علاوه به تاسو کوشش کوئ، او په نیکیانو کې به د منډې وهلو کوشش کوئ، داسې به نه وایئ چې د ټولو نه کم زه څومره کولی شم، بلکې د زیات کولو کوشش به کوئ، زه په کمه باندې ولې راضي شم. أسرة أغلاد رمضان خبرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أو در رمضان مطلب ما تاسو تغيلي و چه سوزول دي مفسرين وايي چه دا مياش گناهونا سوزوي دا دمرا مبارك مياش دا أو الله تعالى دا مياش چوز کري دا سلکت کري دا دا سو دا پارا دا قرآن پاک دا نازل دو دا پارا دا الله تعالی خاص طور خوخه کړی ده چې څومره آسمانی کتابونه دي نو دا ټول په رمضان کې نازل شوی دي. سبحان الله، یعنی تورات، انجیل، صحف ابراهیم دا ټول په رمضان کې نازل شوی دي او په دې کې قرآن نازل شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې پنځه منځونه د یوې جمعې نه د بلې جمعې پورې، د یو رمضان نه د بل رمضان پورې، یعنی د پنځو منځونو په منځ کې چې د بندنه کوم ګناهونه وشي او د یوې جمعې نه د بلې جمعې پورې چې څومره ګناهونه د بندنه وشي او د یو رمضان نه واخله د بل رمضان پورې چې څومره ګناهونه د بندنه شوي دي نو هغه ټول کفاره جوړ شي. نو چې بنده ځان د ګناهی کبیره نه بچ کوي بس. دا روایت په مسلم کې دی. نو د رمضان په راتلو باندې مه ګبراویږئ چې هی بیا رمضان راغی، ایاما معدودات، دا د شمار ورځې دي. دا مه وایئ چې اوس به سوکیږي، دا خو دومره ښکلې میاشت ده چې دا د ګناهونو د سوځېدو میاشت ده. دا هغه مبارکه میاشت ده چې الله تعالی د قرآن د نازلولو دپاره منتخب کړې ده. د قرآن د نازلېدو ته دلته انزل ویلی شو، اوس به مونږ انزل ینزلو او انزال ګورو چې دا څه ته وایي. دا وایي په یو ځل نازلول، د یو ځل نازلولو ته څه وایي؟ انزله، د همزه سره چې راشي، او نزله ینزل څه ته وایي؟ رو رو لګ لګ نازلول. نو یو لفظ انزله دی او یو نزله دی. نزلنا هم راځي په قرآن کې او انزلنا هم راځي، لیکن دلته انزل راغلی دی او دا د انزل نه دی. او په سورة القدر کې راغلی دی انا انزلناه فی لیلة القدر. ټیک ده کنه؟ چاته چې د ګرامر پته ده دلته د ابواب لږ شان فرق دی، لیکن د دې سره په معنی کې هم فرق راځي. انزل دی یو ځل نازلېدل، نزل دی لږ لږ نازلېدل. نو دا دوه قسمه لفظونه ولې استعمال شوي دي؟ د قرآن پاک د نازلېدو دپاره. نو ګورئ، د قرآن پاک تنزیل په دوه قسمه دی. یو د هغې نازلېدل دي د لوحې محفوظ نه آسماني دنیا ته، ټیک ده؟ او دویم د هغې نازلېدل دي ځمکې ته راتلل، او دا په 30 کاله کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. چې کوم د لوحې محفوظ نه آسماني دنیا ته نازل شو نو هغې ته انزال وایي، او چې کوم د آسماني دنیا نه ځمکې ته لږ لږ په 30 کالو کې نازل شو نو هغه دی تنزیل، کومې ته چې نزل نه ویلی شي. پوه شوی په دې خبره؟ دلته د څه خبره ده؟ هغه چې د لوحې محفوظ نه آسماني دنیا ته ټول په یړ باندې نازل شو دا په لوحې محفوظ کې و کنه اول. نو هغه کله نازل شوی و؟ هغه په رمضان کې. او د هغې په باره کې فرمایلی کیږي چې دا خو هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن نازل شوی دی. د قرآن پاک نعمت الله تعالی تاسو ته عطا کړو چې په هغې کې څه دي؟ هدل للناس، د ټولو انسانانو پکې ګایډنس دی، هدایت دی. تاسو نه کتل چې په تیر سبق کې چې ټولو انسانانو ته خطاب وشو چې تاسو څه خورئ؟ حلال او طیب خورئ. ټول انسانیت ته ویلی شو. نو په دې کې د ټولو انسانانو د فائدې پیغام دی، د هغوی د دنیا د جوړولو هم او د آخرت هم. مونږ ته خوراک څښاک یو دنیاوي کار ښکاري، لیکن د هغې ګایډنس هم په قرآن کې موجود دی. هدن، هدن څه ته وایي؟ ګایډنس ته. نو دا هغه میاشت ده چې په دې کې هغه کتاب نازل شو چې د هغې نه ټول انسانیت ته ګایډنس میلاو شو. ګورئ، انسان خو په دې هم په خپله نه پوهیږي چې مونږ له څه خوړل پکار دي، ځکه خو څوک چندخان خوري، څوک چمچکۍ خوري، څوک ماران خوري، څوک خنزیر خوري. انسانانو ته خو دا هم پته نشته، ځکه الله تعالی زموږ د ژوند تیرولو ټولې طریقې ښیلې دي چې تاسو ته څه خوړل دي. دا دین مکمل دی، سبحان الله. زموږ د ژوند چې څومره هم اهم خبر تعلق دی نو الله تعالی هغه په قران پاک کې شامل کړی دی او بیا د دې احکاماتو چې څومره ډیټیل دی نو هغه خبرې مونږ ته بیا په حدیث کې بیان شوی دی چې دا کار به دغه شان کوي نو دومره مکمل دین را راکړو د ټولو خلکو د رهنمایۍ دپاره صرف د مسلمانانو رهنمایي نه دا د ټولو هدایت دپاره راغلی دی اوس په مسلمانانو کې هم داسې خلک شته چې هغوی د قرآن پاک نه هدایت اخیستل نه غواړي او بعضې غیر مسلمانان ترینه هم اخیستل غواړي هغوی وایي دا یعنی ځینې خلک د دې نه د فائدې خبرې راواخلي او هغوی اسلام هم نه وي راوړي لیکن هغوی یې وایي په دې باندې خلک ریسرچ کوي لیکن هغه هدایت نه دی هغه بیا هدایت نه دی چې هغوی پرې عمل وکړي او په آخرت کې ورته نجات ملاو شي هغوی ترینه بس د خپلې فائدې خبرې راوباسي دا هدل للناس هغه وخت وي چې کله بنده په دې باندې ځي ګورئ تاسو ته څوک لاره ډېره په ښه طریقه سره وښي اوس تلل او نه تلل ستاسو ذمهداري ده تاسو وایئ چې ټیک ده وایي به دی خو هسې هر وخت لګیا وي زه خو به په خپله مرضۍ باندې ځم نو دا خو بیا ستاسو مرضی ده لیکن ګایډنس اخیستل او په هغې باندې تلل دغه د ذریعه چې د هغې په وجه مونږ جنت ته رسېدی شو د دې نه بغیر جنت ته نشو رسېدی کو تاسو پرې پوه شوئ لیکن تاسو پرې ځئ نه قرآن تاسو پوره ووی او عمل مو نه وي نو ولې وبرسئ جنت ته نشی رسېدی کو تاسو ته چا لاره خیالي وي نو د هغې مقصد دا وي چې تاسو منزل ته ورسئ اوس تاسو په هغې باندې تلل نه غواړئ یا ستاسو په هغه خبره باندې اعتبار نشته او یا هغه تاسو ته د ځان لپاره د فائدې نه ښکاري نو بیا خو هغه ستاسو مرضی شوه نو زده کول اولنۍ پړوی ده او دویمه پړوی د عمل ده او ځینې خلک خو په لاره باندې پوهېدل هم نه غواړي هغوی وایي چې نه نه مونږ په خپله لاره به بیا منو مونږ به په خپله لاره بیا منو مونږ په خپله عقلمند یو مونږ ته لاره مه ښیئ که چېرې انسانیت ته د لارې د ښیلو ضرورت نه وي نو بیا الله تعالی ولې دا کلام راولېږو که چېرې مونږ ټول دومره عقلمند وي او مونږ په خپله فیصله کوو چې کومه لاره زموږ لپاره صحیح ده نو بیا الله تعالی ته څه ضرورت و د اهتمام کولو چې په دیرشو کالو کې قرآن نازل کړو نو ولې دا وړه خبره ده او بیا به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا په کوم کوم ځای کې نه بیانوو دا سوړه خبره ده لیکن مونږ وایو چې نه نشته ضرورت مونږ په خپل عقل مند یو مونږ له هر څه راضي چې هر څه مونږ له پیدایشي تور راتلل نو بیا خو د دې کلام ضرورت نه و نو دا هدل للناس دی وبینات من الهدى دویم څه شی دی بینات دی په دې کې روښانه نښې واضحه دلیلونه د هدایت والفرقان او د فرقان هم که چېرې تاسو دې طرف ته راشئ نو تاسو ته به په خپله اندازه وشي او تاسو به ووایئ چې واقعي دا د چا انسان کلام نشي کېدی په دې کې داسې داسې خبرې دي په دې کې دومره قیمتي جولز دي داسې هیرې او ملغلرې دي پکې چې بنده دا ومني چې دا د انسان کلام نشي کېدی په دې کې به تاسو د هدایت بینات په نظر راشي د هدایت روښانه نښې ډیر په ښه طریقه سره به دا خبره ستاسو په مخ کې راشي او دا فرقان هم دی دا فرق کوي دا فرق په څه کې کوي د حق او باطل په منځ کې یعنی په رښتیا او دروغو کې په حلال او حرام کې په نیکۍ او بدۍ کې په یو ښه کار او په یو بد کار کې په نیغه او غلطه لاره کې دا فرقان دی د دې روټ دی فاروق فاروق هم د دې نه دی فاروق د حضرت عمر رضی الله عنه لقب و کنه فرق کولو والا چې چاته فرقان میلاو شي نو هغه بیا فاروق جوړ شي هغه بیا پوه شي چې چرته تلل دي او چرته نه دي تلل دا لاره زما دپاره صحیح ده ټیک ده او تاسو به ګورئ چې څنګه څنګه تاسو قرآن پاک وایئ نو واقعي تاسو ته به فرقان میلاویږي تاسو به پوه شئ په ډېره ښه طریقه سره چې کوم کوم ځای زما نقصان دی او کوم ځای کې زما فایده ده او اوس مخکې چې کوم حکم را روان دی نو دا د رمضان د روجو د فرض کېدو په باره کې دی فمن شهد منكم الشهر فليصم نو چې په تاسو کې څوک وویني دا میاشت چې هغوی ته دا میاشت میلاو شي نو هغوی له پکار دي چې هغوی روژه ونیسي اوس د دې فیصله وشوه چې په دې میاشت کې تاسو ته روژې نیول دي دا اوس په مسلمانانو باندې فرض شوه او که څوک اوس دا روژه پرېږدي نو هغه به ګناهګار وي بیا اوس هغه اختیار ختم شو صرف آپشن د چا لپاره پاتې شو د خاص حالات والو خلکو لپاره اوس خاص خلک دی چې هغه د هغه د پاره دا رعایت موجود دی. هغه اکسپشنل کیسز کوم کوم دی؟ دا هغه دی چې کم مخکې تیر شوي دي. ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، چې څوک مریض وي، بیمار وي او یا په سفر کې وي، نو دا غوی د پاره دا شمار برابرول دي په نورو ورځو کې. د دې مطلب دی چې شمارول ضروری دي، نو دې مطلب دی چې مونږ دا سونه شو ویلی چې ما ته خو یادم نه دي چې زه به څومره روجې نیسم. هر څومره روجې کومې اونۍ وي نو ټیک ده. نه، دا به د شمار سره یادی ساتی، او د دې نه مخکې به روجې څنګه وي، هغه روجې به داسې وي لکه څنګه چې په اهل کتاب والو نیوي. نو مسلمانانو هم هغسې نیول شروع کړې. د هغوی به څنګه روجه وه؟ چې نن به یې روجه ونیوه او که اوږدو به شو، نو د هغې نه پس به د هغوی دویمه روجه وه. سحری یعنی پېشمنۍ به پکې نه وو، نو د هغوی په شریعت کې دا نه وو. مونږ له الله تعالی د پېشمنۍ کولو رخصت هم راکړی دی. اوس مونږ خوړی سکی شو، دا حکم مخکې را روان دی. دا د هغې نه لږ بدل شو لکه څنګه چې د اهل کتاب والو د پاره وو. الله تعالی اسانی پیدا کړه. الله تعالی فرمایي یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. الله تعالی ستاسو د پاره اسانی غواړي، هغه ستاسو د پاره مشکل نه غواړي. لکه مونږ چې په رمضان کې وایو چې هی د ګرمۍ روجه ده، هی دا به څنګه مونږ نیسو؟ دې کال له خو رمضان ډېر په ګرمۍ کې دی، هر کار خلک په دې خبره باندې جاړي. دې ځل خو رمضان په چوټیالو کې هم نه دی را روان. دې ځل له خو به سکولونه هم وي، جابز به هم وي، پته نشته چې څنګه به وي. خلک ډېر وارخطا وي، خو د روجې نه څوک مري نه. الله تعالی خو ستاسو د پاره اسانی غواړي. ګورئ، مریض ته دا نه دي ویلې شوي چې که ته مرې او کوچوې خو روجه به نیسې. سفر والله ته هم دا نه دي ویلې شوي چې که هر څومره سفر وي خو ته به روجه نیسې. نه، هغوی ته رخصت میلاو شو، او سفر به هم داسې سفر وي چې هغه به واقعي سفر وي. نن که څوک جهاز واخلي لکه د فلوریډا پورې که فلایټ واخلي، نو دا خو ډېر لږ سفر دی. د جهاز سفر د دریو څلورو ګڼټو څو دومره ګران شی نه دی. په هغې کې تاسو ته هم پته ده چې په دې کې زه روجه نیویشم. نو روجه ونیسئ. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سفر کې هم روجه نیولې وه او پریښې هم وه. اوس به دا څنګه پته لګي مونږ ته چې اونیسو او کو نه نیسو؟ الله تعالی اسانی غواړي که نه؟ ستاسو د پاره نو په خپله سوچ وکړئ چې کومه روژه په ما باندې ما په مشقت کې اچوي. لکه مونږ د دې ځای نه پاکستان ته روان یو، مونږ روژه نیولې ده، اوس مسله څه ده؟ مشکله څه ده؟ او یا که د هغه طرف نه راځو، نو هر ځای ورځ ورځ وي، شپه کېږي نه. چې کور ته هم بنده را رسي نو هغه وخت هم ورځ وي، نو څنګه به یې ماتوي؟ دا خو د 24 ګڼټو یعنی د 24 اورز څلیرویشتو ګڼټو روژه شوه، او د وختونو پته نه لګي چې کوم وخت ځي او کوم وخت راځي. نو په داسې حالاتو کې بهتره بیا دا ده چې بنده یې پرېږدي. لکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وکتل چې صحابه کرام رضی الله عنهم په یو صحابي باندې سوری جوړ کړی وو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې څه کوئ، دا څه معامله ده؟ هغوی وی چې دې کس روژه نیولې ده او د ګرمۍ د لاسه یې ډېر بد حال دی. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په سفر کې روژه نیول څه نیکي نه ده. دا روایت په مسلم او بخاري کې دی. په دې کې هیڅ نیکي نشته. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سفر کې هم روژه نیولې وه. نو په دې کې بنده بیا څه وکړي؟ ځکه چې صحابه کرام رضی الله عنهم هم نیولې وه، نو دوی ته ولې ویلي کېږي چې دا سنیکي نه ده؟ دای ورته په دې وجه وویل چې تاسو په سفر کې روژه ونیوله، او د روژې د نیولو سره په خلکو باندې نور هم ډیپینډنټ شوی، یعنی هغوی ته محتاجه شوی او خلک ستاسو خدمتونه کوي، منډه ترډه وهي. نو د داسې روژې نه خو ښه وه چې تاسو روژه نه وې نیولې، وروسته به دې نیولې وه. اوس دې پروت دی او خلکو پیسورې جوړ کړی دی، ټول منډې وهي چې د دې سامان راوچت کړي. د دې غریب روژه ده او د خلکو نه مدد غواړي چې زما مدد وکړي، ځکه چې زما خو روژه ده چې دومره غټه مسله دي جوړه کړې ده. د دې نه خو ښه ده چې روژه دي نه وې نیولې. په یو سفر کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم روان وو، چا روژه نیولې وه او چا نه وه نیولې. او د چا چې روژه نه وه نیولې، نو هغوی خیمې ولګولې، او د روجدارو خدمتونه وکړل. روجدارو هیڅ هم نشو کولی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نن چا روجه نه ده نیولې نو هغوی سبقت وړو په هغوی باندې چې چا روجه نیولې ده. د دې خبرې نه څه پته لګي چې داسې سخت حکم نشته چې ونیسئ یا مه نیسئ، ځکه چې سفرې هم د هر چا مختلفې دي او بیا د هر انسان همت هم مختلف وي. او که داسې وشي چې خلک خیمې لګوي او هغوی پراته وي او کار نشي کولی چې زما روجه ده روجه ده روجه ده، نو د دې نه خو ښه داوا چې روجه یې نه وې نیولې. پوه شوئ په دې خبره؟ نو تاسو په خپل سفر په خپله پوهېدی شئ چې په دې کې ستاسو دپاره روجه نیول بهتر دي او که نه. دا څنګه سفر دی چې زوی په دې کې په اسانۍ سره نیوی شم او که نه؟ داسې خو نه ده چې زه خپل ځان په مشکله کې اچوم او نور خلک هم. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې نه مکې ته په سفر تلو. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم عصفان ته ورسېدو نو اوبه یې راوغوښتې او هغه یې په خپل لاس کې اوچتې کړې چې ټول خلک یې وګوري. نو روجه یې هلته ماته کړه تر دې چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې ته ورسېدو، یعنی د روجه ماتې وخت نه و. د ورځ په مینځ کې روجه ماته کړه، ولی ځکه چې ډیره سخته ګرمي وه، ډیره ګرانه وه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته وښیل چې ګورئ، ما روجه ماته کړه، نو تاسو هم ماته کړئ. د مسافر دپاره رخصت دی. الله تعالی ستاسو دپاره اساني غواړي او تنګي نه غواړي. الله تعالی ته هم پته ده چې روجه به په ګرمۍ کې هم راځي او په اوږدو ورځو کې به هم راځي. الله تعالی ته دا هم پته ده چې خلک به جابز له هم ځي، ولی صحابه کرام رضی الله عنهم به نه کول، ولی هغوی به په روجو کې پراته وو، ملاس به وو ټوله ورځ په کورونو کې او مسجدونو کې به آرام کوو. کار، محنت او مزدوري دا ټول کارونه د هغوی هم وو. هغوی خو به ډېر جسماني محنتونه او مشقتونه هم کول. مونږ خو په ایسي کې ناست یو او وایو چې هی جابز دي، او ولی د هغوی بچي به ټوله ورځ ودو. مونږ وایو چې که چوټیانې راشي نو بیا روجه نیول آسان دي، د چوټیانو نه بغیر نه. په چوټیانو کې آسانه په دې وي چې ټوله شپه ویښ وي او ټوله ورځ ودي وي. د افطار په وخت کې راپاسي او بس افطاری تیاری وکړي او روجه ماته کړي. دا مونږ رمضان جوړ کړی دی. نو داسې نه وو. صحابه کرام رضی الله عنهم خو جنګونه هم کړي وو په روجه کې. داسې چرته نه دي راغلي چې هغوی د ژوند ټول کارونه پریښي دي، ځکه چې روجه راغله. چې کوم ځای د رخصت ضرورت وي نو هلته کې رخصت ورکړی دی، مریض او سفر والاله. باقي خو خپل ټول روټین والا کارونه به کول. او الله تعالی ستاسو د پاره اساني غواړي. او تاسو ګورئ واقعي چې کله بنده درې څلور ورځې ونیسي نو د هغوی دپاره روجه نیول آسان شي، بیا ستاسو روټین شي. هغه په شروع کې ګرانه وي، هغه خو بیا د بنده معمول جوړ شي او بیا هیڅ ګرانه هم نه وي. او یاد وساتئ دا خبره چې دا حکم صرف د روجې دپاره نه دی. د الله تعالی چې څومره هم احکامات دي نو ټول یونیورسل رول وښیلی شو چې یرید الله بکم الیسر، الله تعالی ستاسو دپاره اساني غواړي. او اوس دا بله جمله چې ده کنه، ولا یرید بکم العسر، د دې د ویلو څه ضرورت دی؟ د دې خو هم هغه مطلب دی چې الله تعالی ستاسو دپاره اساني غواړي او هغه ستاسو دپاره مشکل نه غواړي. چې اساني غواړي نو د دې خدا مطلب شو چې مشکل نه غواړي کنه. نو بیا ولې ویلی شو؟ لکه که تاسو چاته وایې چې تو ښه یې تو بد نه یې، نو د ښه هم دغه مطلب دی چې تو بد نه یې، نو بیا ولې هغو ته ویلی شي؟ داسې مونږ کله وایو چې کله مونږ یو خبره په تاکید سره کوو، زور په خبره کې پیدا کوو، چې هغه خبره مونږ رینفورس کوو چې په دې خبره ځان ښه پوه کړی، ځکه دوه ځله وشوه. ستاسو یقین کیږي په دې خبره چې الله تعالی زموږ دپاره په هر کار کې آساني غواړي، خو مونږ ځان له مشکلات په خپله جوړ کړي دي. چې مونږ د دین نه لرې شوي یو کنه، نو رسم او رواج، کله د مور او پلار تقلید، کله د خلکو مطالبې د پوره کولو دپاره او د زمانې سره د چلیدو دپاره، غرض مونږ د ځان دپاره ډېر زیات مشکلات هی ارزی په خپله جوړ کړي دي. که تاسو په کوژدن او وادو کې وګورئ، که تاسو د چا په مرګ کې وګورئ، او که تاسو د ژوند په نورو کانونو کې وګورئ، نو تاسو به وګورئ چې دا ټولې مسلې مونږ په خپله جوړې کړي دي. دا طریقې مونږ په خپله جوړې کړي دي او په ځان د پاسه مو بوجونه ایښي دي. الله تعالی داسې نه دي کړي. تاسو میلمستیاګانې وګورئ، چرته هم الله تعالی په مونږ بوج نه دی ښودی. مونږ پخپله پخپلو ځانونو ایښي دي، ځکه چې مونږ ته د زمانې سره تلل دي، د زمانې سره چلیدل دي، د خلکو سره تلل دي. الله تعالی خو ستاسو د پاره اسانی غواړي، په دین کې اسانی ده. اوس د دین د اسانۍ نه دا مطلب هرگز ما اخلی چې خلق د الله حکمونه ماتوي او بیا وایي چې نه مونږ اورېدلی دي چې په دین کې اسانی ده. دا تاسو څه مشکلات جوړ کړي دي. اوس د دین د اسانۍ نه دا مطلب هرگز ما اخلی چې خلق د الله حکمونه ماتوي او بیا وایي چې نه مونږ اورېدلی دي چې په دین کې اسانی ده. دا تاسو څه مشکلات جوړ کړي دي چې دا مه کوه هغه مه کوه. نو ګورئ، د الله تعالی په احکاماتو کې اسانی ده، په ماتولو کې خو اسانی نه ده. نو هغوی د دین احکامات ماتوي او بیا وایي چې نه، د الله تعالی دین آسان دی. نو زه روژه ځکه نه نیسم چې د الله تعالی دین آسان دی. هغو ته پته ده چې زه سحر نشم پاسېدی، نو زه د سحر مونځ نشم کولی. الله خو اسانی جوړه کړې ده. هغو ته پته ده چې زه په جاب کې یم، نو مونځ نشم کولی. نو د الله احکامات ماتولو کې اسانی نه ده، په دې باندې په عمل کولو کې اسانی ده. خبره دا ده چې زموږ زړه صرف دا خبره ومني، نو هله زموږ زړه دا خبره نه مني، ځکه راته مشکل ښکاري چې هی دا خو ډېر ګران کار دی، هی ډېره ګرانه ده. نو الله هیڅ نه دي ګران کړي. دا مشکلات زموږ په زړونو کې دي چې مونږ د قدم اخیستونه یریږو کنه، نو بیا هله مشکلات راځي. او یا که زموږ یره دا وي چې خلک بس وایي، او یا مونږ د نورو خلکو رضا زیاته خوښوو د الله د رضا نه، نو بیا مشکلات راځي. ګنې د الله تعالی دین مشکل نه دی، مونږ ځان له مشکلات پیدا کوو، ځکه چې مونږ ټول راضي کول غواړو، نو بیا خو به مشکل جوړیږي. دغه شان عمل کول به ګران شي چې کله قیامت رانږدې شي. ولی په دې به مشکل شي؟ دین خو هغه دی چې څوارلس سوه کاله مخکې راغلی دی. نو ګرانه په دې شي چې خلک په خپله سوسایټي کې اوسیږي، نو بیا په دین باندې تلل دا د هغوی دپاره بوج شي، ځکه چې هغوی ته ښکاري چې ټول خلک یو طرف ته روان دي او مونږ څنګه بل طرف ته روان یو. مونږ خو به په خلکو کې اجنبي شو، سترینجرز یعنی ناشنا به شو، خلک به مونږ ته په ښه نظر نه ګوري، نو بیا به مشکل شي. نو دین په خپله آسان دی، مشکلات مونږ په خپله جوړ کړي دي. دا خبره یاد ساتئ، او چرته داسې خبره مه کوئ، او د الله تعالی حکمونه مه ماتوئ. ځینې خلک وایي چې مونږ اورېدلی دي په درس کې د مولانو دین دین ډېر ګران کړی دی، دین خو ډېر آسان دی. آسان د هغو دپاره دی چې څوک د الله تعالی په دین باندې تللو ته تیار وي. ګنې ځینې خلکو ته خو روژه نیول داسې ګران وي لکه غر ته ختل، هغوی روژې نه نیسي. نو دا مسله د روژې نه ده، دا د هغو د زړه دننه مسله ده. دا څنګه کیدی شي چې د یو دپاره آسانه وي روژه او هغه د شوق او انتظار سره نیسي روژه، او د بل لپاره یو مشکل مهم جوړ شي، یعنی میشن امپاسیبل؟ څه فرق دی؟ فرق دننه دی، ٹھیک ده؟ نو الله تعالی مونږ له آسان احکامات را کړی دي. څومره هم چې شریعتونه تیر شوي دي، نو د ټولو نه آسان شریعت امت مسلمه له ورکړی شوی دی. تاسو خو به اورېدلی وي چې موسی علیه السلام په معراج باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه فرمایلی وو چې زما په امت باندې څومره منځونه فرض شوي وو، هغوی هم نشو کولی، نو ستا امت به څنګه وکوي؟ د هغوی چې څومره هم احکامات وو، نو هغه ټول زموږ د احکاماتو نه مشکل وو. دې امت له اسانی ورکړی شوی ده، او دا د الله تعالی مهرباني ده. لیکن دا مونږ په خپل ځان ته ګران کړو. ولی تو کومیلو عدته، ځکه چې تاسو عدت مکمل کړئ، نو الله تعالی د تاسو د دا میاشت درکړه چې د شمار ورځې پوره کړئ. او د الله تعالی دا څومره مهرباني ده چې مونږ له پوره میاشت را کړی ده. کچری مونږ ته دا ویلی شوی وی چې په کال کې تاسو ته دیرش روژې نیولی، چې کله هم تاسو غواړئ نو نیولی شئ. نو یقین وکړئ چې دا به زموږ نه نوه شوي. چې کله مونږ ته پنځه شپږ روژې نیول وي، نو مونږ د اخري وخته پورې وایو چې زما روژې لا نه دي پوره شوي، نو دا دیرش به څنګه پوره کیږي؟ مونږ به وی چې زه سبا به ونیسو، بله ورځ به ونیسو، چې یخنی راشي نو به نیسو. نو دا د الله تعالی غټه مهرباني ده چې هغه د روژې میاشت رمضان مقرر کړی ده، او یو خاص ماحول جوړ کړی دی. ځکه یاد ساتئ دا خبره چې کله هم تاسو د نیکۍ سو کار کوئ، نو د هغې دپاره یو وخت مقرر کړئ چې دا به زه په فلاني وخت باندې کومه. داسې چرته مه وایئ چې زه وبه یې کړم، چې زه به قرآن چرته ووایم، چې هغه وخت راشي نو بیا به وکړم، د فلانی کار د ختمېدو نه پس به وکړم. نو داسې موایئ، نو په وخت باندې کار شروع کوئ، او چې شروع کړئ او که دغه شان په نیکۍ کولو کې ټال مټول شروع وکړو که نه، نو بیا به هغه وخت چېرته رانه شي، بیا هیڅ هم نه کیږي. نو په دې کې ډېر حکمتونه دي. ولی تکبر الله علی ما هداکم، الله تعالی تاسو دپاره دا احکامات درکړل د روژې د نیولو، او قرآن په دې وجه درکړو چې تاسو د الله تعالی لویي بیان کړئ. الله تعالی چې تاسو له کوم هدایت درکړی دی، الله تعالی تاسو ته داسې لاره ښیلي ده، او دا د هدایت سامان چې تاسو له درکړی دی. نو رمضان د قرآن د مناوهلو میاشت ده، نو په دې باندې تاسو د الله تعالی لویي بیان کړئ، د الله تعالی تکبیرونه بیان کړئ. ځکه تاسو ګورئ چې کله موږ د عید الفطر میاشت وینو، نو هغه وخت موږ څه وایو؟ تکبیرات. چې کله موږ مونځ لزو، جومات ته ځو، نو تکبیرات وایو. بیا د اختر په ورځ مونځ په مونځ کې هم ډېر تکبیرات وي د عام مونځ نه. نو دا تکبیرات د اختر په مونځونو کې ولې زیات وي؟ ځکه چې الله تعالی چې موږ له کوم انعام را کړی دی، موږ د قرآن نازلېدو باندې، د رمضان په میلاوېدو باندې، او موږ له چې د روژې د نیولو موقع را کړه په نیکۍ کولو باندې، موږ د الله تعالی لوی بیانو او تکبیرات وایو. او د ټولو نه غټه خبره دا چې الله تعالی هدایت درکړو تاسو له ټیک ده. نو په دې باندې الله تعالی دې موږ ټولو له د رمضان نه پس د اختر مونځ له تلو توفیق راکړي. نو په هغه وخت باندې سوچ وکړئ چې موږ په څو خبره باندې تکبیرات وایو، ځکه چې الله تعالی موږ له هدایت راکړو. نو د الله تعالی شکر ادا کول څومره غټه خبره ده او څومره ضروری ده، او شکر انسان داغو کوي، او یا لوی داغو بیانوي چې په چا باندې د چا احسان وي، چې چاته قرآن پاک یو نعمت نه ښکاري، بس د یو جنتر منتر کتاب ورته ښکاري چې ثواب ترینه اخلي. زه دومره ثواب ترینه واخلو، ټیک ده؟ په هر حرف باندې دومره نیکي میلاویږي. نو دا الله تعالی موږ له د ثواب ګټلو مشین نه دی رالېږلی، دا هدایت او د هدایت دپاره راغلی دی. د دې مطلب دی چې خلک ترینه هر څو اخلي سوای د هدایت نه، دا پرابلم دی. ټول ترینه ثواب هم اخلي، برکتونه ترینه هم اخلي، په کورونو کې هم وایي، اوچت ږدي هم، عزت ورله هم ورکوي، لیکن هدایت ترینه ولې نه اخلي؟ هر څه د دې قرآن نه میلاویږي، مگر مقصد د دې څه دی؟ مقصدی ثواب نه دی. ثواب خو میلاویږي، د دې مقصد دی هدایت اخیستل. هغه به هغوی ته میلاویږي چې څوک پیزان پوه کوي او وایي. او قرآن په رمضان کې ډېر زیات ویل پکار دی، ځکه چې دا د قرآن میاشت ده. ولعلکم تشکرون، ځکه چې تاسو شکر ادا کړئ. شکر هم د څو خبرې، د ټولو نه مخکې د قرآن، او بیا د هغې نه پس د نیکۍ په توفیق میلاوېدو باندې. ګورئ، د نیکۍ توفیق میلاوېدل هم زموږ په لاس کې نه ده. چې کله الله تعالی توفیق ورکړي نو انسان یې کولی شي. تاسو د روژې نیولو ډېر کوشش وکړئ چې د الله د طرف نه توفیق را نه شي، نو تاسو یې نشئ نیولی. تاسو قرآن ویل غواړئ، نو خو که چېرې الله تعالی توفیق در نه کړي، نو تاسو یې نشئ نیولی. نو په دې وجه چې ای الله، تا موږ له توفیق راکړو، دا میاشت دې راکړه، قرآن دې راکړو، د قرآن د ویلو توفیق دې راکړو، د عبادت توفیق دې راکړو، د دې دپاره موږ شکر ادا کوو. او په حدیث کې راځي چې څوک د قرآن سره قیام وکړي د رمضان په شپو کې، نو الله تعالی د هغوی ټول ګناهونه معاف کړي. یعنی الله تعالی په رمضان کې دوه سیزونه چې هغه ډېر اهم دي، هغه ایښي دي، یو قرآن او یو روژه، ټیک ده؟ اوس په دې کې د قرآن سره قیام کول آپشنل کړو، یعنی دا نفلي عبادت کړو، او روژه یې فرض کړه، ځکه چې الله تعالی ته پته ده چې دا به هر څوک نشي کولی. او ځکه موږ تراویح کوو، تراویح څه دي؟ په دې باندې د قیام اللیل امره اجر ملاویږي. هسې خو که تاسو د شپې په هر پهر کې پاسئ او قیام اللیل وکړئ، نو ټیک ده. لیکن دا موږ چې د عشا یعنی ماسخوتن د مونځ سره کوو، نو د دې هم هغمره اجر دی. نو په رمضان کې دا د الله تعالی خاص فضل دی چې که تاسو د ماسخوتن په وخت کې دا نفلونه وکړئ، نو په دې باندې تاسو ته قیام اللیل یعنی د تهجدو په شان ثواب میلاویږي. نو زیات کوشش ته کومې خبرې پکار دی؟ چې د قرآن سره ډېر وخت بندت ولګوي، او په قرآن باندې د تدبر کولو کوشش وکړي، غور او فکر وکړي. او چې د قرآن نه تاسو څومره هم هدایت اخلی، په دې ځان پوه کوئ، د دې تلاوت کوئ. موږ ته خو صرف تلاوت کافی ښکاري، چې سمرا قرآن مختم کرو سمرا سپارے مختم کرے دادا اللہ تعالیٰ دا ہدایت تپارا رالے گلے دے پدے میاش کی ٹول میاش تیر شی درے سلور قرآن ختم شی لیکن ہدایت ملاو نشی پوہ نشو شی دا ہدایت کم لار دا نو گورے کنا آغا خبر شوا چی کمونگ دیر گاڑی او چلو او خپل منزل تاو نرسونو دا دیر چلولو سو فائدہ نو دا ما گورے چی کم مسجد لندی او پا تیزی سر تراوی کوی پا کم مسجد کی اتو او پا کم کی شل تراوی کی گی صرف خبر دادا چی سمر اگد قیام تاسو کولی شای نو آغا کوی رفتار تا ما گورے منگورو کنا چی چا دیری تراوی اکڑی نو خبر دادا چی چا سمر اگد قیام اکڑو چی سمر وقت تاسو لگو گورے حسی خوال اللہ تعالی دنی صف لیل متعلق ہم فرمایلی دی اوین قس او یا داغی نهو سو کم کڑی یعنی دا شپی دری مهی سدی انسان اکڑی کم از کم حسی خدا نفلی عبادت تی تحجد دی لیکن کم از کم دمر خو احتمام اکڑی بیا دا خبر جوړی دی شی چی سو قیام اکری در رمضان پشپو کی نو اللہ تعالی دا هغو تیر گناهون ماف کوی کم از کم پا هغوی کی خوشامل شی او زمون سرا پینزو منٹا وی او من دکرو دمر پا سپیر کی اکرو چی پا نیما گنٹا کی اکرو یا پا یو گنٹا کی اکرو نو دا خو قیام نشو بیا ٹک دا پا مسجد کی کوای پا کور کی هم کوای او پا پیشمنی کی هم لگ دا وقت پاسای چی سو تیار وی نو هغا لگ دا وقت تیار کرد چی پا خوراک جوڑا ولو کی زیاد وقت تو نلگی او هاگا وقت پا قیام کیو لگ دا وی هغا خو ډیر ښکلی وقت وی پا دی وقت کی اللہ تعالی انسان بخی اللہ تعالی دعاگانی قبلوی او فرشتی هم پیشمنی کولی والو د پاره دواګانی غواړي ځکه هغه ټول وخت په کیچن کې مته روي د پیشمنی نیم کار د شپې کوي اوله خو د دومره وګدو پیشمنونو ضرورت نوي چې تاسو په هغه کې ټول وخت تیر کړئ نو الله تعالی فرمایي ځکه چې تاسو شکر ادا کړئ دا تحفه چې ما تاسو له درکړي ده نو په دې باندې د هدایت په نعمت باندې ټیک ده کو چاته هدایت ملاو شو کنه نو په هغه شی چې داغه د پاره جنت آسان شو کو هدایت ملاو نشو کو پورا کبانی مجوان تیر کرو کنا نو بیا چر ترسی دیشه سوچ کوئی.